السلام علیکم په افغانستان کې د ما خام شپږ بجې دي د ازادي رادیو د ما خامنې خبری مجله زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې جمهور رئیس وايي افغانستان اوس داسې ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل شي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
سرکې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر وایي هیواد یې اوس داسې ډاډمنو ترانزیتي لارو ته لاسرسی لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل سي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن په یوه ورځني سفر کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر سره یې پر یو لړ مهمو پروژو خبرې کړې دي او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس و اسرائیلو ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د سفر پر مهال له هغه سره ونه ویني. دا خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر وایي هیواد یې داسې ډاډمنو ترانزیتي لارو ته لاسرسی لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل سي. محمد اشرف غني نن په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. ولسمشر غني زیاته کړه
ترانزیت خواهرها و برادرها به صورت اساسی در حال حل شدن
د ترانزیت ستونزه په اساسي توګه د حل کېدو په حال کې ده. د لاجوردو موافقه د افغانستان توکي ټول اروپا ته لیږدوي. باکو، باتومی او ترکیه ډاډمن بندرونه دي. یو ورځ به په کې سیاست نه داخليږي چې له کابل زمونږ د ترانزیت لارې وتړل شي.
افغان ولسمشر وایي هیڅوک د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د سوداګري اړیکو مخه نسی نیولی. نوموړی دا هم وایي چې له پاکستان سره د ترانزیتي ستونزو له کبله له هغې هیواد سره د افغانستان سوداګري نیمایي ته راکمه سوې ده. د ولسمشر په خبره حکومت هڅه کوي د خصوصي سکتور په مرسته افغانستان له وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد بدل کړي. په همدې حال کې افغان صنعتکاران د ترانزیت په برخه کې د حکومت هڅې ستایي خو د خصوصي سکتور په برخه کې د حکومت له ډېرې پانګونې غوښتنه لري. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن په یو ورځني سفر کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر سره یې ولیدل. ولسمشر اشرف غني له رشید مرادوف سره د لیدنې پر مهال ویلي چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د افغانستان له لارې د انرژي لیږد جدي کار کېږي چې افغانستان ترې ډېره ګټه اخیستلی سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي مرادوف د سفر اصلي هدف په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو کارونو ارزول دي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د افتتاح لپاره د هغې جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو پر پوستې د وسلوالو طالبانو په برید کې 3 افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري رسنیو ته ویلي چې د برید نن سهار سوه او په نتیجه کې 2 سرتیري ټپیان شوي دي. شغلی نوري د پوستې دقیقه سیمه نه ده یاد کړي خو وایي چې په متقابلو نښتو کې 8 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 13 ډیر ټپیان دي. وسام څو نړیوال خبرونه لرو. سموږغله ازادي رادیو اوري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس به اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د سفر پر مهال له هغه سره ونویني. د خبره د محمود عباس فلاکار مجدی الخالدی نن کړې ده. هغه ویلي د امریکا د ولسمشر لخوا د رواني ونې د هغې پریکړې له کبله چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده ښاغلی عباس به له دغه امریکایي چارواکي سره ونه ګوري. خالدی ویلي امریکا په دې پریکړې سره تر سرو کرښو اوښتې ده. په پام کې ده د امریکا مرستیال ولسمشر د ډسمبر تر 15 من چې د مخه منځنی ختیځ ته سفر وکړي. د ډونالد ترامپ د پریکړې چې د دسمبر پر 16 وسوه فلسطیني اداره او د هغه عربي متحدین په قهر کړی دي. د محمود عباس ویلي په دې پریکړې سره امریکا د منځنی ختیځ د سولې په پروسه کې خپل رول له منځه یووړ. د عراق صدر اعظم وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د دغه هیواد جګړه بریالۍ پایلې ته رسېدلې ده. حیدر البادی نن په بغداد کې ویلي چې د عراق ټولې هغه سیمې چې مخکې د اسلامي دولت ډلې لاندې کړې وې بیرته ترې نیول سوې او له سوریه سره پوله د عراقي پوځ لخوا کنټرولېږي. عبادي وایي زموږ دښمنانو غوښتل زموږ تمدن له منځه یوسي خو موږ د خپل یووالي او پیاوړي ارادې سره بریالي سو. د ایش وسلوالو په 2014 کال کې د عراق نږدې درېیمه برخه خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوستې وه او تر هغه را ورسته عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف په مرسته د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړل. او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ایران ته تللی څو په تهران کې د یوې ایراني ولس له برطانوي د خوشکې کېدو چارې پر مخ بوزي. بوریس جانسن په پام کې لري نن له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د نازنین زاغری د خوشکې کېدو په اړه خبرې وکړي. میرمن زاغری چې د ایران حکومت د ړنګولو پلانونو کې د ښکېلتیا په تور له وړاندې 15 کاله بند تیروي، اوس دغه حکومت پر ضد د پروپاګند له نوي تورونو سره مخامخ ده چې که ثابت سي کېدای سي د هغې د بند موده 14 کالو ته ډېره کړي. نازنین زاغری د تامسن رویټرز خیریه بنیاد یوه مسوله وه چې له خپلې لور سره ایران ته تر تلو وروسته د 2016 کال په اپریل کې د ایراني چارواکو لخوا ونیول سوه. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او وایي ایران ته په شخصي سفر تللې وه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې بوریس جانسن او جواد ظریف په دغه لیدنه کې پر دې سربیره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز امنیت او نورو مسایلو په اړه هم بحث وکړي. د خبرونو پای.
لفریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان اوس داسې ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل شي.
ترانزیت خواهر و برادرها به صورت اساسی در حال حل شدن.
دفاع وزارت تاییدوي چې په جوزجان کې داعش وسله وال فعالیت کوي، خو ټینګار کوي چې پر ضد د افغان ځواکونو پراخ عملیات روان دي.
هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېر کسان هم وژل شوي دي او نور هم هلته. هغوی ته مونږ دا مفتي نه ورکوو چې هغوی په جوزجان کې ځای ونیسي.
د عدلیې وزارت د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه ولسی جرګې ته معرفي کړه. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې نړیوالو قوتونو پر سعودي عربستان او ایران فشارونه زیات کړي څو د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای افغانستان اوس داسې ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل شي. ښاغلي غنی چې د شنبه په ورځ په کابل کې د ملي سرایو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې ویل هیڅوک د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د سوداګریزو اړیکو مخه نشي نیولای او له پاکستان سره د ترانزیټي ځله کابل د افغانستان سوداګری نیمه په نیمه راکمه شوې ده. د ولسمشر په خبره د افغانستان د سوداګریز بیلانس له بدلون پرته د خلکو د ورځني ژوند ښه کېدل ممکن نه دي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
افغان ولسمشر وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې ویل چې افغانستان د منځنۍ اسیا له لارې ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی پیدا کړی، یو شمېر هوایي کوریډورونه فعال شوي او هیڅوک نشي کولای د کابل او نیو ډیلي ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا مخه ونیسي.
ترانزیت خواهر او برادر به صورت اساسي در حال حل شدن.
د ترانزیت ستونزه په اساسي توګه د حل کېدو په حال کې ده. د لاجوردو موافقه د افغانستان توکي ټول اروپا ته لیږدوي. باکو، باتومی او ترکیه ډاډمن بندرونه دي. یوه ورځ به پکې سیاست نه داخليږي چې له کابل زموږ د ترانزیت لارې وتړل شي. ولسمشر همدارس له پاکستان سره ترانزیټي ستونزو ته په اشاره سره ویل چې افغانستان ورسره دښمنی نه لري، خو دا چې ستونزې جوړوي سوداګري ورسره نیم په نیمه راکمه شوې ده. له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په برخه کې جمهور رئیس ټولو دولتي ادارو ته خبرداری ورکړ چې له دې وروسته بهرني توکي نشي پیرلی. ښاغلي غنی همدارس ژمنه وکړه چې له دې وروسته به افغانستان ته د سوداګریزو توکو هر راتلونکی واګون به خالي نه بلکې بیرته په افغاني توکو ډک شي. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت به د خصوصي سکتور په مرسته افغانستان له وارداتي هیواد څخه په صادراتي هغه بدل کړي، خو دغه کار د افغان صنعتکارانو له مرستې پرته ممکن نه دی. افغان صنعتکاران که څه هم د ترانزیت په برخه کې د حکومت هڅې ستایي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید پر خصوصي سکتور لا ډېره پانګونه وکړي. د صنایعو او معدن د خونی رئیس شیرباز کمینزاده په دې اړه وایي:
یو وړاندیز لرم چې هغه وړاندیز چې زموږ تقریبا 500 شرکتونو غوښتل چې په دغې نمایشګاه کې ګډون وکړي. موږ د نمایشګاه یوه ساحه لرو په چمن د حضوري کې. اجازه ورکړو سکتوري خصوصي ته چې په ګډه د سکتوري خصوصي د معدن د خونې او د سره په ګډه موږ دا ځای جوړ کړو. انشاءالله امیدوار به وو چې په آینده کې انشاءالله هلته یوه داسې نمایشګاه افتتاح کړو چې انشاءالله د موږ هیوادوال او ټول پرې وویاړي.
که څه هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان صنعتکاران او خصوصي سکتور د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول لري، خو افغان صنعتکاران وایي چې د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ یو شمېر حکومتي ادارې د دوی د ستونزو د حل پر ځای له دوی غیر قانوني غوښتنې لري، او په دې ترتیب به مشکله وي چې خصوصي سکتور او یا صنعتکاران لا ډېرې پانګونې ته زړه ښه کړي.
دا محمد حدیث پردیس په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان اوس داسې ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې وکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دفاع وزارت په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالو لري توریستي فعالیتونه تاییدوي، خو دا چې دغه ډله هلته یو شمېر ځوانانو ته توریستي روزنه ورکوي دا خبره نه مني. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په جوزجان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل شوي او د ډلې ته تر اوسه درنه تلفات هم اوښتي دي. خو د جوزجان سیمه ییز چارواکي بیا د دې ولایت په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې د داعش ډلې د جلب او جذب خبره کوي او وایي چې دا ډله یو شمېر تنکیو ځوانانو ته په دې ولایت کې پوځي روزنه ورکوي. نور حال د واصل وصال پر رپورټ کې ورو.
که څه هم د جوزجان ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې لخوا یو شمېر تنکیو ځوانانو ته د روزنې خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه موضوع نه تاییدوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډله د جوزجان ولایت په ځینو سیمو کې فعالیتونه لري، خو دغه فعالیتونه تر دې کچې نه دي چې د ښوونځیو ماشومان د خپلو تروریستي افکارو تر اغېز لاندې راولي.
موږ دا تاییدوو چې تحرکات د داعش شته په جوزجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت هلته جاری دي. منګه د هوایي قواو عملیات، ځمکنیو قطعاتو عملیات، حتی د کومندو قطعاتو عملیات، د شپې عملیات منګه په جوزجان کې اجرا کوو. هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي او نور هم هلته. هغوی ته منګه دا موقع نه ورکوو چې هغوی په جوزجان کې ځای ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې تنکیو ځوانانو ته روزنه ورکوي. د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره داعش ډله له 2 کلونو راهیسې د دغه ولایت په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې فعالیت لري چې دا دوی په خبره که مخه ونه نیول شي فعالیتونه به نورو ولایتونو ته هم وغځېږي. د افغانستان دفاع وزارت هم مني چې له ننګرهار وروسته جوزجان هغه ولایت دی چې داعش ډله پکې ډېره فعاله ده، خو دوی ټینګار کوي چې دغې ډلې ته به اجازه ورنه کړي سو په دغه ولایت کې له تنکیو ځوانانو نه د خپلو توریستي فعالیتونو لپاره استفاده وکړي. په ورته وخت کې د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري وایي د جوزجان ولایت د درزاب او قشتېپې ولسوالیو په ښوونځیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات دي او دغه ډله تنکیو ځوانانو ته هلته روزنه ورکوي. ښاغلی غفوري وایي دوی ته د رسېدلو معلوماتو له مخې 50 تنکي ځوانان یوازې د درزاب ولسوالۍ د سردری په کلي کې د داعش ډلې تر روزنې لاندې دي. دوی په دې وروستیو کې داسې راپورونه لرو چې داعش ډله د دې ولایت د سردری په کلي کې یو شمېر تنکیو ځوانانو ته تروریستي زده کړې ورکوي. موږ په دې برخه کې خپلې اندېښنې شریکې کړې. هیله لرو چې د ستونزو د هواري لپاره عملیاتونه ترسره شي. ښاغلی غفوري وایي د جوزجان ولایت په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو له امله ډېری ښوونځي تړلي دي چې له امله یې 1500 زده کوونکي نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي. خو دا چې د افغانستان د پوهنې وزارت په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې د ښوونځیو له تړل کېدو څومره اندېښمن دي او څه حل لارې ورته لري په دې اړه څه نه وایي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې د دې ډلې د ځپلو لپاره دغلته پراخ پوځي عملیات هم دوام لري. دفاع وزارت په بل خبر کې د ځینو پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې په وینا د باګرام په زندان کې 200 پاکستانی بندیان په ډیر خراب حالت کې ساتل کیږي. د دې وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو کنوینسیونونه په پام کې نیول کیږي او د ټولو بندیانو دوسیې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د پوځي برخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان دغه ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د ژورې مداخلې څرګند مثال دی. شاه محمود شینواری په رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د یو شمېر پاکستانی رسنیو د هغو رپورټونو په غبرګون کې چې د باګرام په زندان کې 200 پاکستانی زندانیان په خراب وضعیت کې د بند شپې سبا کوي وایي دوی ټولو کورنیو او بهرنیو زندانیانو ته لازمه رسیدګي کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټولو زندانیانو دوسیې پر خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي او د دې بنسټونو د پریکړې له مخې اقدام شوی. موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ مو دوی په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کیږي.
د
افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې هغه پاکستاني زندانیان چې په باګرام کې بندیان دي ټولې وسلوال او د جګړو په ډګرونو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وایان وایي زیاتره تروریستان چې نیول شوي ډېره برخه یې پاکستاني وسلوال دي. خو ښاغلی رادمنش په افغانستان کې د پاکستاني زندانیانو د شمیر په تړاو څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر پاکستاني رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې په باګرام زندان کې پراته پاکستاني زندانیان د بند سختې شپې سبا کوي. دغو رسنیو د یو شمېر زندانیانو له قوله لیکلي چې دوی ته په وخت خوراک نه رسیږي او دارنګه د اکثرو دوسیې بشپړې شوي ولې بیا هم له زندان څخه نه دي آزاد شوي. ورته وخت کې د پوځي برخې کارپو باری آریز وایي د افغانستان په زندانونو کې د پاکستانی زندانیانو موجودیت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ښکاره ثبوت دی.
پاکستانیانو په دې ډول څرګندونو ښکاره کړه چې هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې اعتراف وکړ چې پاکستانیان په افغانستان کې نیول شوي دي.
ښاغلی آریز وایي بلخوا پاکستان غواړي افغانستان نړیوالې ټولنې ته د بشر حقونو نقض کوونکی هیواد معرفي کړي چې په اصل کې دا حقیقت نه لري. د وی افغانستان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د پاکستانی تروریستانو لیست چې په افغانستان کې نیول شوی پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمونږ غاکله آزادی رادیو او روانه خبری مجلې په پای په ترڅ کې د لبنان سعودي عربستان او د ایران ترمنځ د شخړو په اړه هم رپورت اوري. د افغانستان د عدلي وزیر د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه ولسی جرګې ته معرفي کړه. عبدالبصیر انور د شنبې پر ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې دغه طرحه په جامع توګه ترتیب شوی او د ماشومانو د حقونو ټول اړخونه پکې په پام کې نیول شوي دي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې تر اوسه د ماشومانو د ملاتړ په اړه یو شمېر قوانین تصویب کړي دي او حکومت بیا هم په دې تړاو تکراری قوانین د تصویب لپاره جرګې ته وړاندې کوي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د عدلي وزیر وایي د ماشومانو د ملاتړ د قانون په طرحه کې د ماشومانو او د دوی د ستونزو د حل لپاره مهم ټکي په پام کې نیول شوي او له تصویب او نفاذ وروسته به له سرغړوونکو سره جدي چلند وشي. عبدالبصیر انور د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دغه قانون په هر اړخیزه توګه تشریح کړ.
د یو قانون فلسفي تفصیل او ستوانی تفصیل د وای معلوماتیت مواظبت هاي
په دغه قانون کې د ماشوم اساسي حقونه د معلول ماشومانو د توانمندۍ موضوع ټولنیز ملاتړ خوونه او روزنه فرهنګي وده په اقتصادي برخو کې له کارګرو ماشومانو څخه پر ګټه اخیستنې څار د ماشومانو سرغړونې د ماشوم قاچاق او پیرودل او پلورل او له فحشا او جنسي تریو څخه د ماشوم ساتنه پکې په دقت سره ځای په ځای شوې دي.
د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې د ماشومانو د حقونو ملاتړ قانون په 14 فصلونو او 103 مادو کې ترتیب شوی او د کورنۍ او دولت مسؤلیتونه پکې هم ځانګړي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان ډیری ماشومان له بیلابیلو تاوتریخوالو سره مخ دي او په ځینو وسلوالو شخړو کې هم قرباني کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د تیر ونې پورستو کې په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د مرګ جوبلې د مخنیوي په خاطر یو نوې پالیسی ترتیب او په عملی کولو لاس پورې کړ. خو د ولسی جرګې ځینو غړو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د طرحې له پېژندو وروسته وویل ډېری قوانین چې د ولسی جرګې لخوا تصویب شوي حکومت په سمه توګه عملي کړي نه دي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست وویل حکومت تکراری قوانین دغه جرګې ته وړاندې کوي.
که موږ تېروتنه ونه کړو د ماشومانو د ملاتړ په اړه لسګونه قوانین تصویب شوي او تکراری قوانین تصویبوو، دوه درې میاشتې وروسته به بل ورته قانون راشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت غواړي کوم قوانین چې د دغه جرګې لخوا تصویبیږي باید عملي شي، څو په بېلابېلو برخو کې د قوانینو د نشتوالي له امله رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه په داسې حال کې ولسی جرګې ته پیژندل کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې اوس هم په هیواد کې ډېری ماشومان له خطر سره مخ دي او له ستونزو ډک ژوند تېروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سیند په راپور کې مو اوریدل چې د عدلیه وزیر نن د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه ولسی جرګې ته معرفي کړه. آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل امنیتی چارواکي وایي د دې ښار په 15مه حوزه کې د ښځو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د کابل د امنیې قمندانۍ مرستیال حقنواز حقیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې دوه تنه نور ټپیان دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون لخوا ویل کیږي چې د دغه ډول وژنو اصلي عامل غیر قانوني وسلې دي. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې تیر شپه شاوخوا دو بجې د 15مې امنیتي حفظې اړوند د 500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي وژل سوي او دوه ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. هغه وایي د 15مې امنیتي حفظې اړوند د 500 فامیلیو ساحې د تپې په سر کې په یوې کورنۍ کې قتل شوی، د کورنۍ لس غړي وژل سوي، دوه ټپیان دي. د څېړنې ټیم خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی حقیار زیاتوي چې په وژل سویو کې 15 نارینه، 4 ښځې او یو ماشوم شامل دي او یوه ځوانه ښځه او یو ماشوم ټپیان دي. د حق نواز حقیار په خبره د لومړنیو څېړنو له مخې دوه کورنۍ چې په اصل کې د پروان ولایت اوسیدونکي دي تیر کال په یو کور کې اوسېدل چې په خپل منځ کې شخړه راغلې وه. د نوموړي په وینا د شخړې له امله یو کس بندي شوی و چې له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته یې د مقابلې کورنۍ لس غړي وژلې دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې د 10مې امنیتي حفظې اړوند د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته پیښه کې وژل سوي وو. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د دغه ډول وژنو اصلي لاملونه غیر قانوني وسلې بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید په ښار کې د غیر قانوني وسلو ساتلو او ګرځولو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ولس باید له حکومت سره همکاري وکړي.
ولس د حکومت سره همکار نشي او حکومت د ولس سره همکاري ونه کړي، دا مشکله ده چې داسې پیښو مخنیوی وشي. قانون باید تطبیق شي. 50% خلک ټول مسله دي او سلاګان شته. دغه سلاګانو باید حکومت راټول کړي او حکومت یې باید ضبط کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تېره اونۍ ویلي و چې له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو راټولولو پلان وروستی سوی او تر راتلونکو دو میاشتو به بشپړ سي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت څو ځله دې ته ورته اقدامات کړي وو، خو د ولسی جرګې د غړیو په وینا تر ډیره بریالي نه وو. اوس به ولیدل سي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه نوي پلان کې څومره بریالی کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د نړۍ په حالاتو کې اوري چې نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی څو د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي. دوی د غراس له حزب الله وسلوالې ډلې چې د ایران متحده ګڼل کېږي هم غوښتنه کړې ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې خپل پوځي فعالیتونه بند کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د لبنان د نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریري سره وکتل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان د ملاتړ په نړیواله ډله کې شامل دي. د لبنان له صدر اعظم سره دا کتنه د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې په لبنان کې د ماتیدونکي حکومتي ائتلاف پیاوړي کول دي. حریری تیره میاشت د خپل استعفا له اعلان سره لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ کړ. نوموړي سعودي عربستان ته د سفر پر مهال وویل د ترور کېدو له بیرې استعفا کوي. ایران او حزب الله ډله یې ملامته کړل. حریری حزب الله ډله چې د واکمن ائتلاف یوه برخه ده ملامته کړې چې نه غواړي په سیمه ییزو شخړو کې د لبنان د بېطرفۍ له پالیسۍ سره ځان عیار کړي. حزب الله او ایران له کلونو راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کړی دی. د سوریې رژیم له سنی یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. خو له نړیوالو فشارونو او د لبنان د سیاسي ګوندونو ترمنځ له خبرو وروسته حریری خپل استعفا بیرته واخیسته او د نوموړي ائتلافي حکومت د سې شمې په ورځ یو بار بیا د عرب هیوادونو په کړکیچونو کې د نه مداخلې پر پالیسۍ ټینګار وکړ. د پاریس په غونډه کې نړیوالو قدرتونو هڅه وکړه سعودي عربستان او ایران ته د لبنان په چارو کې د نه مداخلې د خبرداري په ورکولو سره د لبنان د حکومت نوی سوی دریز غشتلې کړي. په دې غونډه کې د جرمني، ایټالیا او مصر استازو هم برخه درلوده. دا په داس حال کې ده چې شیعه مذهب ایران په لبنان کې د حزب الله ډلې او په سوریه کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کړی دی. حریری چې سنی دی سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه یې ملاتړ کوي. په سیمه کې د ایران د ځواک پر زیاتېدو اندېښنه لري.
آزادي خبری مجله اوري.
په افغانستان او میانمار یا برما کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو زیات تریاک جوړیږي. له مخدره موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې تیره میاشت وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. خو دا اداره وایي چې په میانمار کې لږ شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په میانمار کې د هیروئینو او تریاکو تولید لږ شوی خو پر ځای یوه بله مخدره ماده په زیاتېدو ده. په دې اړه اسمت ساروان اورو.
د جنوب ختیځ آسیا او پاسیفیک لپاره د ملګرو ملتو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې رئیس وی په میانمار یا برما کې د تریاکو د تولید د کمیدو هرکلی کوي خو دا برای نشي بللی. جیرمی دوګلاس رویټرز خبری آژانس ته ویلي داسې ښکاري چې کیمیاوي مخدرو موادو ته د تقاضا په برخه کې د سیمې په بازارونو کې بدلون راغلی او د تریاکو اقتصاد د له منځه تلو په حال کې دی. راپورونه وایي چې په چین او د جنوبي آسیا په ډیرو هیوادونو کې متا مفتامین ته تقاضا زیاته شوې ده. متا مفتامین یو ډول نشه یي مواد دی. فلیپین له دغو موادو سره په خونړۍ مبارزه بوخت دی. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې یا یو ان ډی سی د معلوماتو پر اساس د سیمې په هیوادونو کې د مخدرو موادو تقاضا په خپل حال پاتې شوې یا لږه شوې ده. د دې سیمې اکثره په نشو روږ دي ځوانان متا مفتامین استعمالوي. د یو ان ډی سی له اټکل سره سم د میانمار په شان او کاچین ولایتونو کې سږ کال پر 1,000 هکتار ځمکه کوکدار کرل شوي دي. دا تر 2015 میلادي کال په سلو کې 25 لږ دي. په تیره سروې کې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د میانمار په 45,500 هکتار ځمکه کوکدار کرل شوي ول. د میانمار یا برما د کورنیو چارو وزیر په یوه اعلامیه کې چې یو ان ډی سی خبره کړې ده ویلي چې د دغه هیواد حکومت خوښ دی چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د همداراس ویلي د میانمار حکومت د هیواد په هغو سیمو کې چې کوکنار پکې کرل کیږي د بدیل معیشت د پروګرامونو ملاتړ کوي. په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو زیات متا مفتامین په برما کې تولیدیږي. دا مواد د برما په هغو سیمو کې زیات تولیدیږي چې د حکومت له کنټروله وتلي دي.
انسټاګرام ځان لپاره یو ځانګړی اپلیکیشن جوړوي. دا چې دا اپلیکیشن په څه ډول فعالیت کوي له اسمت ساروانه ورو.
انسټاګرام ځان ته د یو ځانګړي اپلیکیشن په جوړولو او اسمویلو بوخت دی. د انسټاګرام دا اپلیکیشن
ډایرکټ میسج نومیږي. حاضر دمه دا اپلیکیشن په اوروګوا، ترکیه، چیلی او پرتګال کې ازمویل کیږي. د انسټاګرام د اپلیکیشن یا ډایرکټ میسج به روان کال وروسته له دې رسمن په درسته نړۍ کې فعال شي چې د هغه ستونزې معلومي او حل شي. ویل کیږي چې انسټاګرام دا کار له سناپ چټ سره د مقابلې لپاره راایستلی دی. اوس په میاشت کې د انسټاګرام د کاروونکو شمیر تر 500 میلیونو اوښتی دی. د دغو کسانو په منځ کې 100 میلیونه امریکایان دي. انسټاګرام ندی ویلی چې کاروونکي د ورځې څومره وخت پکې تیروي، خو وایي چې د پخوا په پرتله له دې ټولنیزې شبکې د کار اخیستونکو شمیر او پکې د وخت تیرولو موده خورا زیاته شوې ده. انسټاګرام وایي چې د ورځې 300 میلیون تنه له دې ټولنیزې شبکې کار اخلي.
د انسټاګرام لخوا د نوي اپلیکیشن په اړه مو له اسمت ساروان څخه اوریدل. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی خارونه کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په واضح او صفه ډول اوریدل شي. دوستانو، د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته سید سمیا.